احمد شبریم السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوي ډیلي د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي. اس جی شنکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله. امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی و او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شو. هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نږدې 1200 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت نن په اکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه 1440 تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې خرج شوي او 224 نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي. هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ. د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیونه واتلکه افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی. دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده. د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ. د دې حملې په اړه له هم جزئیات نه دي څرګند شوی، خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحد ایالاتونو کې محاکمه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندل او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویلي دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا همداراست د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لشترلشه وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاجنونو پر مهال وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي. د ازادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډپ کړی دی. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهرچیان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران پر سولیزو مظاهرچیانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جی راډیو ډاٹ کام کې اوري. امریکایي ځواکونو د وینزویلا له پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کس به په امریکا کې محاکمه کړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستی او له ایران او پاکستان مو د ستنېدونکو افغانانو له ژوند خبرو.
خیمه هم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پرې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو.
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کېږي.
روزانه د شروالای کرماندونو او د رئیسي نومرو ځمکو لاسره موږ جنجل نه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ترسره کړي دي او د دغه هیواد ولسمشر له د هغه له میرمنې سره یو ځای له وینزویلا ایستلی دي. تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوي چې دوی دواړه چیرته انتقال شوي دي، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بله چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوی او له دغه هیواد استل شوی دی. تر دې مخکې د وینزویلا حکومت ویلي و چې پر خاوره د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ترامپ په خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل کې کښلي د امریکا متحدو ایالاتونو پر وینزویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولي او په الوتکه کې له دې هېواده ایستلي دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واورېدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبې شاوخوا دوې بجې شوي دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د ښار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د بې اعلامیې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس ښار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لاګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې د ښار په جنوب کې ویستري پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې وه او د ښار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل. لوړ ژغونه هم اورېدل کېدل. څو ساعته وروسته همدې خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبې په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسی پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بی ایس شبکې یو خبریال په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلی و چې پر وینزویلا د برید پایل د ډونالد ترامپ امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بونډي وویل چې مادورو او د هغه میرمن به د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او دغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوی چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محکمه شي. بونډي په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګرۍ دسیسه، د کوکاین د واردولو دسیسه، د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسیسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې دغه فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د هغو د لیږد رالیږد کوي. نور دلایل هم سته خو تر ټولو ستر دلیل یې زما په اند باندې همدا دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د وروستیو څو ورځو لاریونونو له امله پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 آزادۍ راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
در اواخر اوضاع پاریسی ورځ کې په ایران په ځنګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلې دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي یو. تیر شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکوره وتل ورته ستونزمن شوی.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. خو کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو خلیک تشی.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبا حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریون د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه دیرشو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,03,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړۍ ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له څرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې واوسي. یادونه ور ده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت ناوخت د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اورېده. له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک شوی دی. همداراز له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیز و. د طالبان حکومت وایي په تیرو دوو ورځو کې له پاکستانه ویرانه نږدې 4,000 افغان کډوال جبران ډیپورت شوي دي. یو شمېر ستنې شوي افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
شپېتکلن محمد الله چې د اتکسیزي کورنۍ سرپرست او نږدې یوه میاشت وړاندې له ګاونډي پاکستان ستون شوی، اوس مهال د ننګرهار د دامان په سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. وایي سرپناه نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ دی.
دلته ژوند یاره بالکل کړاوونو سره مخ دی. هیڅ کوم کاروبار هم نشته دی، زندگی هم داسې ده، کور سرپناه هم نشته دی. نه دا جایداد د پردی دی، د بل چا دی. دا خیمم سوالي راته دی ګاونډیانو راکړي او خیمم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پکې ورنوتي. او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو. زامن مې ښه دی خو کاروبار یې نشته دی چې وځي سهار وځي ښار ته وځي بس دیړی پسې وګرځي. دیړی م نه لګېږي، بېرته راځي او چی نشته دی.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار دعوه کړې چې د رسنو شویو کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېرې ستنې شوې کورنۍ وایي تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکې نه دي ویشل شوي او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تېروي. دغه راز له ایرانه راستنې شوي یو شمېر کډوال بیا له بېکارۍ شکایت کوي او وایي حکومت دې ورته کاري زمینې برابرې کړي. د شمالي ولایت تخار یو اوسېدونکي علي رضا چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایرانه راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
یوه خور مې ناروغه ده، ښځه مې ناروغه ده، 8 کسه فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو. ژوند ډېر په سختۍ تېرېږي.
د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون وایي په تیرو دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستانه ویرانه 383 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 3,894 ته رسېده افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوي. دا کمیسون ویلی ستانه شوی کډوال له بیلابیلو لارو افغانستان ته داخل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر 2015 کال د ډسمبر په 28مه په یو بیان کې ویلی و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال له هیواد تر ستانه شوی. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو له کوربه هیوادونو نه غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري دوهمه د بی پولیو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمي له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. له دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي په لومړنیو خدمتونو بېساري فشار راوړي او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې له چارواکو غواړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټولو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خپره شوه دا خبره کړې ده. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دو امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دو امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا ور سفري شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابوظبي له ټکر او مخالفته په یوه راپور کې خبر کړو، خوست ته به ورشو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي له یوې لسیزې له دوی سره د صنعتي پارک د فعالېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالي پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د چارو د مخته تګ مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. د صدی او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاسر مون جنجل نه وی د فارغ سنتی دی فور وی مون کو منظم فنګون وی او حتی کولای بشو چې مونږه غ فنګون چې کړي مو دغه په یو په دوا او یو په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینی دیوی تولیدی کارخونی مسؤول انور الله انوری وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړ سوی سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خوا به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به دغه کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره به ډېره ښه سازګاري شوې وي.
بلخوا د خوځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللې دي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر ژره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونی موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
متحدو عربی اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تېره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې څو ساعته مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په دوو کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تېره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې په ورځ د حضرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونه تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې په ورځ وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنو برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو راهیسې د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځې سیمې په لاس کې دي د حوثي یاغیانو خلاف جګړه کې ملګری وه. حوثي یاغیان چې پلازمېنه سنا او شمالي او لویدیځې ګڼمیشتې سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودي عربستان او متحد عربي امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو، اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په هکله په خپل منځ کې اختلاف لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د خوست راپور ته به اوس ورشو. د خوست ولایت د ګوربزو د سرحدي ولسوالي د غریزو سیمو په ځانګړې ډول د شیرشي سیمې اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو، روغتیایي خدماتو، اساسي لارو او ښوونځیو د نشتون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګوربز ولسوالي د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پر پوله پراته ده. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجیب الله خیل راپور ته
د خوست د ګوربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریزو او لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو، ښوونې روزنې لارو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګوربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکي خلوت خان حلیمي مشال راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ ډیری ځوانان، تنکي زلمیان، ماشومان او نجونې د نږدې ښوونځي د لشتون د لاسه له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
په ګوربزو کې ډیری هغه برخې چې غرنۍ سیمې دي، په هغه کې کوم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژني نه، چې تعلیم په څه معنا دی. دا ځوانو ستر شوي دي چې خطه د ښوونځي ټولګای هم نه دی لیدلی، خطه د استاد یا معلم نوم نه پیژني چې استاد یا معلم په څه معنا دی. کوایي چې په هر کلي کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي، لکه ځنشور او خرکه ژوار او هغه ساحې چې موږ سرحدي کلي دي یا د ډیورنډ کرښې ته نږدې پروته دي، هغه هیڅ ښوونځي ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندوی ادارې توجه غواړو.
د ګوربزو د غریزي سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي. وایي له دوی ښوونځي ډېر لري دي او لږ شمېر ماشومان چې زده کړې کوي هغوی هم تر ښوونځي اوږد مزل کوي. یو تن زده کوونکي حضرت الله وویل
پتلونه کلی پر مزال کی مختاب میز نه در لرده میز در په تکلیف چې دوت نه مختاب ته ځي دا غوښتنلار چې مختاب دلته جوړ شي
د ګوربزو قومي مخور په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجي نصیر خان وویل
او کور کاروبار نشته، او کلی لک تیمې نادر ور یادای هاته میژ چې د سم ایمرجنسي مریض جوړ شي ډېر په مشکل سره ایوري. دویم میژ سړک خام دی، ان میژ سړک د ډېر وخت کیږي چې د لالجې نه د شخمیر چوک پر دا خام دی سړک روغ نه دی.
د ګوربزو د لری پرتې سیمې شیرشي اوسیدونکو وایي په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره وخت نا وخت خوست مرکز ته ولیږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب وویل
چې کلینیک جوړ شي داغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي، ځکه خلاص وي چې خو مریض بازار ته نقل کوي، مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کیمزي ته نقل کوي، چې په داغه ځکه کلینیک وي نو ته تکلیف نه خلاص نه شي. پا کلینیک کې وي او ته تخپل درشایي چې مقصد دا مریضي دوه ایسوب کې ته به دوايي او درکوي یا د بل ځای ته نقل کوي په پی دې کاله.
بلوري ته د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لس پروژې عملا روان دي او پاتو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لس بیلابیل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې ټول هغه ولسوالۍ ته ځانګړي شوي دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه یې د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوي وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې فلحال ورته رسېدنه نه ده شوي په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړې پاملرنه کېږي.
یاد دی وی ګوربز د خوست ولایت د دولسګونو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه سره په اوږدو پرته ده. که څه هم پخوا د خوست مرکز ته د ګوربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو د ځوان شورا ژورې، خیرکي، مشیکنډو او شیرشي په شان ځینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسیدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړیږي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5